د مازدیګر څلور بجې شوې. زه هیله اسد یم. السلام علیکم. کابل ته د پاکستان هوایي چلند پیایي د الوتنو ځنډ. طالبان وایي که قیمتونه ټیټ نه کړي د الوتنو اجازه نه ورکوي. بهرنیو هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
کونړ کې چاودنې له طالبانو سربېره ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. ننګرهار کې ګڼو راډیوګانو خپل فعالیت درولی دی. علتونه یې څه دي؟
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس فعاله دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو. هغه قابل د دې نه دی چې خلک موټرې وچلوي.
د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې تېرو شلو کلونو کې پوخ سړک ونه لید.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. ډېر برابر درې نیم خروار سوله کړی دی.
نور راپورونه هم لرو، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې مجیب حبیبزی وړاندې کوي.
کابل ته د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای پروازونه ځنډول شوي دي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیه قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس تنه نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای نن وروسته له هغې کابل ته خپلې الوتنې وځنډولې چې طالبانو د دې پاکستاني شرکت او د کامیر کورني شرکت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیې د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې کچې ته راکمې کړي. پی آی ای دا مهال یوازینی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبري اجانس نن د پی آی ای د یو ویان د خولې وویل کابل ته الوتنې د دې کابل ځنډولي چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې ډېره لاسوهنه کوله. پی آی ای د خپلو لوړو بیو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د پی آی ای او کامیر خصوصي شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې که د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتنو د ټکټونو اوسني قیمتونه پر کابل د طالبانو د واکمنېدو څخه د مخکې مودې ته راټیټ نه کړي، د دوی الوتنې به بندې وي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیه قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې یولس تنه نور ټپیان کړي دي. په اسداباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنجشنبې په سهار لس بجې د اسداباد اړوند د کیرالی په پول په سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوی چې په ترس کې یې په رینجر کې سپارو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد په مرکزي روغتون کې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د چاودنې له سیمې دولس ټپیان وړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنیه قمندان و د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې روغتیایي سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په تېره یوه میاشت کې په کونړ ولایت کې څلورمه داسې چاودنه ده چې پکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړول کېږي. په ګاونډي ولایت ننګرهار او د افغانستان نورو سیمو کې هم پر طالبانو ورته بریدونه شوي چې د ډېر مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي بلار کریمي وویل چې دا سفر د ترکیې هیواد په یو رسمي بلنه تر سره شوې دی. هغه دا سفر هله بکون کوي وباله
ترکیه هیواد سره په تجارتی ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري.
تیره ورځ د ترکیه د باندنیو چارو وزیر مولود چالوش اوغلو له خپل اندونیزیایي سیال سره په یوه لیدنه کې ویلي وو چې په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې ترکیه ته په رسمي سفر تللی دی چې تر دمه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ ایواد لوري پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداري ورکړی چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګر به ډیر تاوان وکړي. د فرانس پریس په وینا ښاغلی بینا ویلي چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونه لارې له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بند پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 5000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 40000 نه تر 50000 پورې ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېدل.
تاسیل ازادي رادیو مازدیګرنی خبری مجله اوري. د پاکستان هوایی چلند پی ای له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي، خو طالبان وایي که پی ای د ټکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت راټیټ نه کړي نور نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ را وروسته پی ای یوازینی هوایی شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. جزئیات د احمد شیبر په دې راپور کې.
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننه کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلې چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سري قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند وو چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن وو. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره د ترانسپورټ او هوایی چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافرو ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی وو. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د 140 او 150 ډالرو ترمنځ وه. اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر 0 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکې ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
ازادي راډیو ته غوږی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیې ته روان شوی دی. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړی بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. له بلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي که نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد یې د طالبانو دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نورحال په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري د هغو د لمنځه وړلو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمی په وینا دغه ډول سفرونه راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې تېره ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه سفر ترسره شي. له دې ورهاخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي که نړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده، خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږی له کونړ راپورونه وای. د کونړ په مرکزی مرکز اسداباد کې وی چودنې د شګل د امنیت قمندان په ګډون دوه لستنو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د سیمې عیني شاهدان وای نن سهار لس نیمې بجې د اسداباد اړوند د کرالې پله کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چودنه وشوه چې له امله په رینجر کې ناست کسان ټپیان شوي دي. د اسداباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د پیښې زایا دولستانه راوړل شوی چې پنځه طالبان وی ملکی وګړي دي. د ځای خلکو په خبره چې په چودنه کې وژل شوی کس د شیګل امنی قماندان عبدالله دی چې مشهور په عرفان دی. د دې خبر جزئیات زما له همکار اورم چې د ټلیفون په کر خراس را وصل دی. اکرام صاحب ستړي مشي مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات کتازه جزئیات راتوئ.
بله، د افغانستان البته د طالبانو په مشرۍ باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ ولایت کې د یوې چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. د دې وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې څلور تنه ملکیان دي، دغه شان څلور تنه طالبان، خو د وژل شوي کس د هویت په اړه باندې څه ونه ویل. خو د ختیځ کونړ ولایت د مرکز اسداباد د مرکزی روغتون یو ډاکټر چې انې غوښتل نومې واخیستل شي د موضوع د حساسیت لامل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دولس ټپیان ورول شوي وو چې یو تن یې د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. دغه ډاکټر وویل چې وژل شوی کس د کونړ د شیګل ولسوال دی چې عبدالله نومیږي او دغه شان په سیمه کې په عرفان باندې هم شهرت لري. زینو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې د خوندزي ځینې شاګردان او دغه شان میرمنې هم ټپیانې شوې دي، خو د شمیر په اړه باندې دقیق معلومات نشته دي. دا په کونړ ولایت کې د وخت د طالبانو له رسیدو راورسته تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې لږ تر لږه دولس کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیږي. له دې نه وړاندې بېلابېلې چاودنې د طالبانو په نظام کې شوې، خو دغومره مرګ ژوبله نه لرله. خو د کونړ په گاون ننګرهار ولایت کې بیا بلابل پیښې شوې وی چې درنی مرګ ژوبلې لرلې. د کونړ د پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو په ننګرهار کې د شوې پیښو مسولیت تر ډېره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې په غاړه باندې اخیستې. او په تازه پیښه کې چې وړ مورز رامنځته شو په ننګرهار کې د یو مدني فعال عبدالرحمن معاون وژلو د نامعلومو وسلوالو له لورې نه چې په چلمتري سیمه کې په ډزو باندې وجه وروسته بیا مسولیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې واخیست.
ډېره مننه له تازه جزئیاتو مو. درنو اوریدونکو همکار مو چې په کونړ کې د سارنۍ چاودنې تازه جزئیات له موږ سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته لنډ سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې وه چې دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانخیسته. د دې خبر جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
درې کسانو پلازمینې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12مه وویل هیواد به د افغانستان د نویو واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شاغل رحمان تیره میاشت د پاکستان د صدراعظم عمران خان کور به و او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشریزې سره په یوه وخت و. دا سرمشریزې د سپتمبر په 16مه پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوانی مورس په تاجکستان کې وو، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو. تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. دې چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته یې په دې شرط چې نمونه به یې نه اخیستل کېږي وویل. پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته به له احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې تغوګي په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیت درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمایزو رادیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر یې اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي او وایي کا طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمایزو رادیوګانو سره مرستې ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ترلاسه شوي لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمایزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړي چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمایزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې ننګرهار کې د افم رادیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم رادیوګانو فعالیت درلوده. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم رادیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړاوه. په ننګرهار کې دغه شلو رادیوګانو نه بندې وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج د چې رادیوګانو دغه رکود حالت سره مخ دي.
په دغو سیمه ییزو رادیوګانو کې یو هم اصلاحغږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي،
تر اوسه پورې موږ سره د عامو خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله. هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنی دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره وو
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحمانی اندېښنه لري او وایي، که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي، چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولله مجاهد ویلي، هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تیر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنیو ریاستو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریر کوو. کومې رسنۍ چې بندې شوي دي، هغو دوه درې علتونه درلودل. ځینو خپله خپل کار پېښی دی، یا ځینو ته کېدای شي اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي، او ځینو باندې ویره هم متاري شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدای شي کارونه پرېښي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 څلور نوي 9000 ولزراتیا او 15000 نوي موندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري، او د غراس کروندګر وایي چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي، تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغې فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري، او په 24 ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د تولید وړتیا لري، او 221 تنه فنی او غیر فنی کارکوونکي پکې کار کوي. د دغې فابریکې یو تن فنی مسؤول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوراکی عبارت
است. شای فیصل شرکت له 12 کال راهیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 ټنه وریجې تولیدوي، او دغه راز 221 تنه کارکوونکي لري.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا وایي
چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي، ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دار چې دوی په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي، نو بیا خلک هم مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه، نو دوی به کامیا بسي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا وله بلې خوا هوار ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي، خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. برابر درې نیم خرواره سوله کړې ده، دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. را کوي د بزل لپاره سوله، را کوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې دولي بېته په نغدې خرڅوي، هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال اوس موږ ته ویلو چې زراعتي دي په 2000 موږ دا 4000 روپۍ جیګې اخلو، د نور سول دا اوس موږ نه هم سودا جیګې واخیستلې. زمارات موږ خوشحاله چې اسکان نه تېراوته د شهید خبر شپه ورځ ګرځو تو موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکې کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. 28 کلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
زما خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز به مردم زمینه مساعد کده کار میکنم. زنم یک شرکت
های دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې له دې شرکت څخه ملاتړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
د فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
ازادي رادیو ته غوږی د دې خبرونه په دویم نیمایي کې کول شي. د کور کلی او د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه واوري.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل پنجرهار ولایت کې هر څومره چې متاسف دي چې وروره جانا نه موږ هیڅ نشو اخیستلې او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه باندې نشته ده هېڅ کې نشته خلک د لوږې په مخې کې. وسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي. طالبان خپل مرکزانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزار آباد سیمې نړۍ ته نیولی ده. افغانستان د اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر موټر بده چې د مش افغانستان کې غنم نه درو، نو د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې سوي. افغانستان د غربت سره مخ وي. سلام په احترام
زنه جبجان یم د کابل ولایت نه. واړه مده سندری نشتی پوسی در سندری بندی سیوی دی پوسی اتی در سندری باید خلاشی سی در غیر مون یه ورزو در سندری باید خلاشی
عبدالحق امادی کنن ولایت نه.
څنګه پیغام پر اقدام ضروري زمونږ دغه پیغام د ازادي رادیو د لارې نشر کړي. دلته د ریوان امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي څو دولتي کارکارون ته لاړ شي او خپل وظیفو باندې بېرته کار شروع کړي. هغسې نړیوالو ته ځان ښودلې چې موږ هغه کړی ده او بېرته خپل شموله حکومت جوړوو. د ټول شموله حکومت کې نه د تېر حکومت کوم غړی شامل دی او نه څوک پکې شته. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو مخکې لدی چې د خبرونې نیمایی ته نورو راپورونو ته او خبرونو ته ورسیږو لن خبرونه رازو د کونړ راپور ته. ل کونړ راپور راغلی چې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو په پریمانه مرستو کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره خپلې سیمې ته یې په اشر سرک وهلی چې هغه هم اوس کنډو کپر شوی او د موټرو له تګه وتلی دی. خلک له طالب چارواکو او خیریه ټولنو د سرک جوړولو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ دره چې د ډیورند کرښې سره جوخته پرته ده د اوسیدونکو په وینا یې چې په تیرو شلو کالو کې نورو سیمو او ولسوالیو کې د آبادۍ ګڼ کارونه او خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شوې، خو دوی د ناامنۍ او په نورو بهانو د رغونې او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د یادې درې د اوسیدونکو په خبره چې دوی په خپلو لاسونو یو سرک جوړ کړی چې هغه هم اوس د موټرو له تګه وتلی دی. ملک تاوس خان وایي
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی، هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، موږ پاتې کیږو. دغه سرک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هېڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
حاجي ګل رحمان راته وویل د سرک خرابوالي په وجه یې ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په لاره کې مړه کېږي.
دا جوړ شوی دی، موږ دا ښکاڼي چې ورته وموندل چې جوړ شوی دی لاندې، لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نیسي، بیا ورسې بیلچې راواخلو، بیا هغه قوتیا ور. زموږ کې مریض پیدا شي نو چې زموږ د ګنټې لارې نو په درېو ګنټو کې موږ په ګاډي کې راګوزو، ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کېږي په جه کولو کته کولو په پورته کولو.
دغه خلک له یوې خوا له څو کالو را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله پتنګ شوي او له بل لوري ورته تیرو حکومتونو هم توجه نه ده کړې. د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې کړي. دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې د نورو سیمو په څیر دی د شالۍ ولۍ خلکو ستونزو حل ته هم پام وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی به د امکاناتو پیدا کولو سره سم لومړیتوب هغو سیمو ته ورکوي چې کومې په تیر حکومت کې له پامه غورځول شوې وې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چې دلته کومه د کلو سرکونه دي نو انشاءالله د هغې دپاره هم د امارت پالیسي دغه ده چې باید ټولو نه اول د دغه سرکونه جوړ شي. دغه د شالۍ ولۍ د کونړ خاص یا دغه سرکونه ده چې څومره مشکلات دي د سرکونو، او بیا خاص کر هغه سرکونه چې کوم د سرحداتو سره نږدې کلو ته دي د هغو مشکلات دي واقعتا. نو انشاءالله دغه د امارت پالیسي ده او دغه به انشاءالله ضرور به غور هم کوي او انشاءالله دغه کارونه به هم کوي.
د شالۍ ولۍ درې په څیر نورې داسې زیاتي لری پرتې او غرنۍ سیمې شته چې د خلکو په وینا یې په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی، او تل تیرو حکومتونو هلته د امنیتي ستونزو د موجودیت په بهانه د آبادۍ چارې نه دي ترسره کړې. اوس طالب چارواکو او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې د دغو وروسته پاتې ساحو د پرمختګ او ستونزو هواري دپاره په ګډه لاس په کار شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې اوس کولای شئ د کور کلی او د ازادي راډیو یونیسف د ماشومان لپاره د ازادي راډیو یونیسف ګډه خبرونه واوري چې لومړی خبرونه د ماشومان لپاره ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره لیستري نشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین څخه مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي. تور زیړې کول شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس دانو هغه آسایت تیسرا منځ ته د بدن هر غړی اخته کولی شي. یعنی د سږونه نیولې د تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنې پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه دی خولې لاري ورکول کی؟
دا لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي. او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې چې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد، درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو، نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي. او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد، بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه